درنو اوریدونکو خې چارې د مزيګر سلور بچی دی، بیا هم دا یو ساته پښتو خبرونه درته ستاسو قربانه حسيبه شهید وړاندې کوي. په خبرونه کې به واوري چې کرنې او مالداري وزارت وایي د روسي بارارونو لامل سکل په هیواد کې په بیساری توګه غله دانه کیږي. د هیواد امنیتي مقاماتو له خارونو څخه د موانعو د لرې کولو ډاډ ورکړی. دا او نور مطالب هم درته خبرو، خو په سر کې به د دې ساتو وروستي خبرونه واورو. لومړی د کابل له سټډیو د افغانستان خبرونه، او بیا به د پراګ له سټډیو نه درته فریده هوټ سیفي د نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
په پکتیکا او پروان ولایتونو کې د ځانوژنې حملې سوي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو شپږ تنه مشهور قمندانان وژل سوي. د بدخشان چارواکي وایي وروستیو سیلابونو په ځینو ولسوالیو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي. دغه راز په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې واوري. د امریکا ولسمشر وایي دغه هیواد نسي کولای خپل ارزښتونه په نورو هیوادونو چې بیل تاریخي او جلا کلتوري ځانګړتیاوې لري تحمیل کړي. بشپړ خبرونه اوري. نن تر غرمې مخکې د پکتیکا ولایت په برمل سرحدي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د تلاشي پوسټ ته نږدې ځنوژن کې حمله وسوه. د والي ویان حمید الله ځواک وایي په دې پیښه کې یو پولیس او یو ملکی سړی ټپیان دي او په خپل ځنوژن کې وژل سوی دي. نوموړي وایي د پیښه په تړاو دوه کسان نیول سوي دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. بل خو نن د همدې ولایت په سرروزي ولسوالۍ کې د اکملاتي قطر پر امنیتي کسانو د ماین چاودنه وسوه چې د پکتیکا د والي ویان وایي په دې چاودنه کې یو افغان ساتونکی ټپي سوی دی. د زیاته کړه د دې ماین شخوونکی د پولیس لخوا د پیښه په ځای کې نیول سوی او خپل جرم یې منلی دی. طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت اخیستی دی. د دې ډلې یو وین ذبیح الله مجاهد وایي په سرروزي کې یې دوه چاودنې کړې. د ادعا وکړه چې په دوو موټرو کې یې ټول سپاره کسان وژلي، خو چارواکي د طالبانو ادعا ردوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نن د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د ځانوژنې په یوه برید کې شپږ کسان ووژل شول. د دې وزارت لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي برید کوونکي پر شخصي موټر چاودنه وکړه او د یوې کورنۍ شپږ کسان یې ووژل. چې په وژل سوو کې دوه ښځې، دوه نارینه او دوه ماشومان شامل دي. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په وروستۍ عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو شپږ تنه مشهور قمندانان ووژل سول. د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبره سوي اعلامیه کې راغلي دغه عملیات په نرخ ولسوالۍ کې سوي چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د وسلوالو شپږ تنه مشهور قمندانان ووژل سول. په اعلامیه کې د یو سپینجری او اوو ماشومانو وژل کېدل هم تایید سوي دي. د اعلامیې په حواله د دولت د وسلوالو مخالفینو دغو قمندانانو تل د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې ناامنیو ته لمن وهله او د دې ولایت امن یې له ګواښ سره مخ کړی و. د دولت کومې مخالفې ډلې خپل لوري ته اوښتې تلفات نه دي تایید کړي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي وروستیو سیلابونو په ځینو ولسوالیو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ولایت والي باز محمد احمدي ازادي راډیو ته وویل سیلابونو تېر شپه او نن څلور کسان مړه کړي، درې ټپیان کړي، تر څلور سوه زیات څاروي هم له منځه وړي. په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي فوزي کوفي وویل دغه سیلابونو په راغستان، یاوان او یفتل ولسوالیو کې زیات زیان اړولی. هغې ازادي راډیو ته وویل له نورو ولسوالیو سره د فیض آباد لاره بنده ده او د خلاصولو لپاره کوم اقدام نه دی سوی. د دې ولایت چارواکي وایي له څه مودې راهیسې بهیدلو سیلابونو په دې ولایت کې ټولټال اتیا کسان مړه کړي، دوه زره کورونه او په زرګونو جریب ځمکه یې هم ویجاړه کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په کابل کې د امریکا سفارت یو لیک سپارلی او په دې لیک کې غوښتنه سوي چې د محمد جواد په نامه افغان ځوان دي خوشی کړی سي چې دا مهال د ګوانتنامو په زندان کې ساتل کیږي. د لوی څارنوالي مرستیال فضل احمد فقیرار نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي دغه افغان ماشوم چې وکړل مخکې د نیول کېدو په وخت کې 12 کلن وو د امریکا سفارت په مرسته آزاد کړي. پر محمد جواد تور دی چې ګواکې په 2002 میلادي کال کې پر امریکایي ځواکونو په یو بمی حمله کې لاس لري. د دوشنبه په ورځ د مدافع وکیلانو یوې ټولنې هم په کابل کې له افغان چارواکو د دې ماشوم د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. او د سهار صرافي شرکت د معلوماتو پر اساس نن د کابل په مارکیټونو کې افغاني د بهرنیو اسعارو په بدل کې په دې توګه بدلېږي: یو امریکایي ډالر 500 افغاني 15 پوله، یو یورو اویا افغاني اویا پوله، یو سټرلینګ پاوند یو اتیا افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 25 پوله، زر ایراني تومانه یو 50 افغاني او زر پاکستاني کلدارې 421 افغاني. د افغانستان ځینې مهم خبرونه مو واورېدل. فریده هوټ سیفي سیمه ییز او نړیوال خبرونه دراوروي.
د پاکستان یوې محکمې د یوې اسلامي ډلې د مشر د خلاصون حکم صادر کړی چې تیر کال د هند د ممبای په پیښې کې په لاس لرلو تورن دی. حافظ محمد سعید شل کاله مخکې په کشمیر کې د هندستان د حاکمیت پر ضد د لشکر طیبه ډله جوړ کړه، خو کله چې دغه ډله په 2002 میلادي کال کې غیر قانوني وبلل شوه، د جماعت الدعوه په نامه یوه خیریه مؤسسه جوړ کړه چې په حقیقت کې د لشکر طیبه یو څنګه بلل کیږي. د دې احتمال ډیر دی چې د هغه شبکې د ممبئی په پیښه کې لاس درلوده. تر اوسه مستقلو منابعو د حافظ محمد سعید د خوشي کولو په اړه د پاکستان د محکمې د دې فیصلې خبر نه دی تایید کړی. تیر کال تر هغې وروسته چې د پاکستان یوه ډله د هند پر ممبئی ښار په بمی حملو کې پر لاس لرلو تورنه شوه، سعید ونیول شو. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د هند د ممبئی په ښار کې د تروریستي حملې په نتیجه کې 168 تنه ووژل شول. د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سرکوزی به سبا په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر منوچهر متکی سره وویني او هڅه به وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې اترې احیا کړي. د سرکوزی دفتر وایي د کتنه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو قدرتونو د بیا بحث کولو لپاره ښه فرصت برابر کړي. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړي متحده ایالات، بریتانیا، فرانسه، روسیه او چین له جرمني سره غواړي چې ایران په دې قانع کړي چې د یورانیم له غني کولو لاس واخلي. د لویدیځ په وینا ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅې کوي، خو ایران وایي د اټومي طاقت د بټیو د جوړولو هدف یې یوازې سوله ایز دی. ملګرو ملتونو په خواتر دی د یورانیم د غني کولو پر سر پر ایران بندیزونه وضع کړي وو. ایران وایي د مخالف تحریک نهضت آزادي یو غړی چې تیره اونۍ د ایران د رژیم پر ضد د پروپاګند په شک نیولې وو خوشې کړی دی. عماد بهاور چې د مارچ د میاشتې راهیسې د حکومتي مقاماتو لخوا سخت تر تعقیب لاندې وو، تیره اونۍ تر دې وروسته چې له هندوستان څخه بیرته ایران ته راغې ونیول شو. د سترې محکمې ویاند علي رضا جمشیدی خبریالانو ته وویل چې بهاور په ضمانت خوشې شوی دی. د نهضت آزادي ډلې فعالیتونه د ایران د حکومت لخوا غیر قانوني اعلان شوي، خو بیا هم څوک مخه نه نیسي. دا ازادي راډیو ده. د امریکا متحده ایالات او چین به په لوړه سویه د خبرو لومړی پړاو په واشنگتن کې د جولای په وروستیو کې پیل کړي. د امریکا حکومت وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینتن به د چین د بهرنیو چارو له وزیر د یونګوا سره په خپلې کلنۍ غونډې کې پر نړیوالو مسایلو او امنیت وغږیږي. د امریکا د خزانې وزیر توماتی ګایټنر به د چین د صدر اعظم له مرستیال وانګ کیشان سره پر اقتصادي مسلو خبرې وکړي. د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج بوش د واکمنۍ په وخت کې امریکا او چین په لوړه سویه په کال کې 2 خبرې کولې او په ځنګړې توګه به پر اقتصادي مسلو بحث کاوه. نننی اعلان په پیکینګ کې له چینایي مشرانو سره د امریکا د خزانه د وزیر تیماتو ګایټنر له 2 خبرو وروسته وشو. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن له روسي مشرانو سره خبرې کوي. په دې خبرو کې بعد ایران او فلسطیني ډلې حماس پر سر د اسرائیل او روسیې ترمنځ پر اختلافاتو خبرې وشي. د اسرائیل سفارت د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې ایفیدور لیبرمن به د یو لړ سیاسي پروسو او په منځني ختیځ کې د سیاسي جغرافیې پر ګواښونو خبرې وکړي. اسرائیل غواړي چې روسیا پر ایران فشار راولي چې خپل اټومي فعالیتونه ودروي. د اسرائیل په وینا ایران د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی. لیبرمن نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاواروف سره ویني. لیبرمن په دې وروستیو کې له حماس ډلې سره د لاواروف له خبرو اترو څخه ډیر سخت ناهیلی شوی و. روسیه وایي که حماس په انزوا کې پاتې شي نو منفي نتیجې به ولري. لاواروف وایي هغه به ټینګار وکړي چې اسرائیل د غزې له محاصرې لاس واخلي. د برازیل، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادونو الوتکې د فرانسې د ایربس ورکې شوې الوتکې لټې ته دوام ورکړې. د الوتکه چې پرون ورکه شوه داسې ګومان کېږي چې د اتلانتیک په سمندر کې بلوي دلی وي. مقاماتو ویلي د ایر فرانس په هغه الوتکې کې چې له برازیل څخه پاریس ته په لاره ورکه شوې 214 تنه مسافرین او 12 د الوتکې خپله عمله سپارو. د الوتکې د دوشنبه پورې سهار خپله الوتنه پیل کړې وه او د خپل 12 ساعته پرواز په ترڅ کې له خپل پرواز څخه 4 ساعته وروسته ورکه شوه. د الوتکې د برازیل له رودی جنرو څخه د پاریس په لور روانه وه. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي متحد ایالات نشي کولای چې خپل ارزښتونه په نورو هیوادونو چې خپل تاریخونه او خپل ځانګړي کلتورونه لري تحمیل کړي. پرحال اوباما له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي د امریکا حقیقي ارزښتونه لکه د قانون حاکمیت، دیموکراسي، د بیان او مذهب ازادي هغه عمومي او نړیوال ارزښتونه دي چې ټول خلک یې خپلولی شي. جمهور رئیس اوباما وویل د امریکا لپاره به تر ټولو ښه مثال د ګوانتنامو د زندان تړل وي. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې په کیوبا کې د مشکوکو تروریستانو د زندان به تر راتلونکي کاله وتړي. اوباما همداشان اطمینان څرګند کړ چې متحده ایالات د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جدي خبرو اترو د بیرته پیلېدو لپاره مرسته کولی شي. جمهور رئیس اوباما د څرګندونې سعودي عربستان او مصر ته تر خپل سفر مخکې کړي دي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس روانه اونۍ له اسلامي نړۍ سره د امریکا د اړیکو په اړه وینا وکړي او تر هغه وروسته به د دوهمې نړیوالې جګړې د یادونې په مراسمو کې د ګډون لپاره جرمني او فرانسې ته ولاړ شي. د خبرونو پای.
سلور بجې او لس دقیقې شوې. په دې خبرونه کې به درته دغه راپورونه او مطالب خبرو کړو.
د کرنې او مالدارۍ وزیر د پرله پسې اوچکالۍ وروسته د بارانونو د اورښت له امله د غلو دانو د زیاتېدو ډاډ ورکوي.
دغه سروې ښیي چې د غلې تولید کچه په افغانستان کې یو حد ته رسېدلی ده چې په 2.5 کلونو کې هسې حد ته نه و رسېدلی.
د کورنیو چارو وزیر بیا د کابل او نورو لویو ښارونو په واټونو کې د امنیتي موانعو د لرې کولو ډاډ ورکوي. په هلمند او پکتیکا کې به د وروستیو ناکراریو په ځواب کې د پوځي عملیاتو له پرمختګه هم خبر شي. واورئ چې په کندهار کې میرمنې په انتخاباتو کې د خپل فعال ګډون مخې ته ناامنۍ خنډ ګڼي. په پاکستان کې به د یوې لیسې برمته شوي ښوونکي او زده کوونکي بېرته خوشي شوي. په دې اړه هم راپور لرو. که وخت سره یادي وکړو نور راپورونه هم خپرو او د خپرونې په پای کې به د ازادۍ او اورېدونکي پروګرام هم واورو. راسره اوسئ. را به شو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د زیاتو بارانونو له امله کېدای شي سږکال په هیواد کې دومره غله دانه وشي چې په تیرو څه باندې 1.5 کلونو کې کلن نه وشوي. د کرنې او مالدارۍ وزیر د سه شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دوی د سروې له مخې د اوبو لاندې ځمکې به په هر هکتار کې 40% او للمي ځمکې به په هر هکتار کې 40% زیاته غله ورکړي. دا هم وویل راتلونکي کال ته یې د حاصلاتو د زیاتوالي لپاره یو لړ پروګرامونه هم ترتیب کړي دي. تفصیل له کابل.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت اعلان کړی چې سکل به په هیواد کې دومره غله دانه وشي چې تر ډیره ځای به غلې دانې ته د خلکو ضرورت کم کړي. د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په هیواد کې د زیاتو ورښتونو او د کرنې د وزارت د یو لړ تدابیرو څخه څرګندېږي چې سکل به د هیواد د ځمکو حاصلات څه باندې 6 میلیونو ټنو ته پورته شي او تر ډیره ځای به له بهر څخه د غلې دانې واردول کم کړي. ښاغلي رحیمی وویل
مونږ یو زراعتي سروې تکمیل کړی ده او دغه یو دقیق سروې ده. تقریبا نو مونږ 95% په مطمئن یو. دغه سروې ښیي چې د غلې تولید کچه په افغانستان کې یو حد ته رسېدلی ده چې په 2.5 کلونو کې هسې حد ته نه و رسېدلی. اگر چې خودکفایي حالت ته د غنمو پیسه کې نه و رسېدلی، خو امیدواري دا ده چې مونږ ډېر کم مقدار غنمو ته احتیاج شو چې د بیرون وارد کړو. د 6.3 میلیون تنه عمومي د غلجاتو تولید افغانستان پیش بینی شوی ده چې د دې جملې څخه 15.1 میلیون تن غنم ده.
د کرنې او مالداري وزیر وویل سکل به تر اوبو لاندې ځمکې په هر هکتار کې 40% او للمي ځمکې به 40% زیاته غله تولید کړي. دا هم وویل پرو سکل څه باندې 2 میلیون تن غلې ته ضرورت و چې له بهر څخه وارد شي، خو سکل به له بهر څخه د غلې د واردولو سطح 2 لک تنو ته راټیټ شي. دا هم وویل سکل ډیرو بزګرانو د کوکنارو پر ځای غنم کرلی دي، خو د دې لپاره چې د غلې دانې د زیاتوالي او د نرخونو د ټیټوالي لامل بزګران تاواني نشي، دوی پلان لري چې د بزګرانو حاصلات په پیسو ورسخه واخلي. د وویل
نو دا یو در عین حال چې خوشخبری ده، ما موږ ډیر محتاط اوسېګو چې نرخونه بیا حکته لار نشي. نو دې لپاره موږ سږ کار غواړو چې مستقیما د دیقانانو نه تقریبا 1.5 لک تنه غنم واخلو چې 50,000 تنه تخمي غنم بي او 1 لک تنه د ایمرجنسي او اضطراري حالات په خاطر ذخیره کېږي په سلوګانو کې.
په تیرو سو کلونو کې مسلسلو جنگونو، وچکالیو او طبیعي پیښو د دې هیواد د کرنې سیستم سخت وځاپه او هیواد مجبور کړ چې هر کال له یو شمیر نړیوالو مؤسسو څخه مرسته وغواړي او له بهر څخه په میلیونونو ټنه غله وارد او د خلکو اړتیاوې پرې پوره کړي. خو د ځینو لیرې پرتو سیمو خلک وایي چې دوی اوس هم د غلې دانې د کمښت له خطر څخه وتلي نه دي، خو د کرنې وزارت وایي چې دوی راتلونکي فصل ته پلانونه ترتیب کړي. له بزګرو سره به د کرنې د سیستم په ټولو برخو کې مرستې وکړي تر څو خلک د تیرو کلونو غوندې د غلې دانې له کموالي سره مخ نه شي.
زمون غږ د ازادۍ له راډیو اوري. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د وروستیو بارانونو د اورښت له امله غلې دانې زیاتې شوي. لږ وروسته به دا هم واورئ چې د افغانستان امنیتي مقامات ولسي جرګې ته ډاډ ورکړی چې د کابل له واټونو به ډېر ژر امنیتي موانع لرې کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان ولسی جرګې نن د کابل ښار په وټونو کې د امنیتي موانعو د لرې کولو په خاطر د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران او د ملي امنیت رئیس د کابل ولایت د وکیلانو غونډې ته راغوښتي وو. په دغه غونډه کې د کورنیو چارو د وزارت لخوا وکیلانو ته ډاډ ورکړل شو چې ډېر ژر به په دې برخه کې عملي اقدامات ترسره شي. دغه شان په غونډه کې په ښار کې دننه د بهرنیو ځواکونو د تاسیساتو د موجودیت په اړه هم خبرې وشوې. په دې اړه نور حل له کابل په دې راپور کې اوریدل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر راتلونکي وی میاشتې پورې به ډېرې امنیتي موانع له کابل ښار څخه ټولې کړي. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سه شنبې په ورځ په ولسي جرګه کې د کابل ولایت د وکیلانو په یوې غونډه کې وویل چې تر ډېره دغه ستونزه هواره شوې او ډېر ژر به ګڼې نورې امنیتي موانع هم د کابل ښار له واټونو څخه راټولې شي.
د اوس زمانه کې ما مجلس کردیم در مجموع
دی وی هغه محل چې موږ مجلس وکړ په کابل ښار کې په ټولي ډول یو سرولس عمده موانی و پیژندل شوې چې له دیش میری څخه دوا ویا پاک کاری شوې او په پاتې اته دیش موانو کې څلور پنځه عمده ستونزې لري او پاتې نور به هم تر څلور ونه پورې لري شي. خغلی اتمر دا هم وویل چې هیڅ یو چارواکی که هغه دولتي وي او کنا دولتي نشي کولای چې د تګ را تک پر مهال د کابل ښار واټونه وتړي. په دغه غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک، د افغانستان د ملي امنیت رئیس امرالله صالح او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او کابل ښار والی ځینې چارواکو هم ګډون کړی و. د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک د وکیلانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر قرارګاوو په کابل ښار کې دننه موجودیت د دغه ښار امنیتي وضعیت ګډوډ کړی دی وویل د بهرنیو ځواکونو یو شمېر هغه تاسیسات چې د اړیکو له مخې له موږ سره لري او باید هره ورځ همغږي شو دوی نشي وتلی او د وتلو لپاره هم وخت ته اړتیا ده. موږ په دې اړه یو کال دوه کاله مخکې هم له دوی سره خبرې کړې وې چې قرار قرار د حساب ځواکونو د قرارګاه لیږ د هوایي ډګر بلې غاړې ته پیل شوی دی. خغلی وردک زیاته کړه چې د افغانستان دفاع وزارت په اکثرو ولایتونو کې خپل نوي تاسیسات له ښارونو بهر جوړ کړي دي څو په دې توګه په ښارونو کې دننه یو غیر پوځي فضا رامنځته شي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس امرالله صالح یو شمېر ستونزو ته په اشاره سره وویل چې د کابل ښار د ځینو سیمو د پوره کوڅې کورونه د ځینو سفارتونو او بهرنیو دفترونو لخوا کرایه شوي دي چې پرانیستې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې په ځانګړي ډول کابل ښار کې له اوږدې مودې راهیسې په څلور لارو او واټونو کې د امنیتي موانعو له امله د کابل ښاریانو او پولیسي جرګه کې د دوی د استادو شکایتونه پورته کړي دي خو ویل کېږي په دې اړه لکه څنګه چې لازمه وه جدي اقدام نه دی شوی.
د کابل ښار له واټونو څخه د موانعو په لرې کېدو کې مو د کورنیو چارو د وزارت پریکړه واورېده. بیا هم د دې وزارت د یو بل پرمختګ په اړه راپور لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د تروریزم پر ضد مبارزې پولیسو د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې یو اندازه چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي دي. د دې وزارت د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې رئیس د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی په دې شپو ورځو کې هڅې زیاتې کړي تر څو د مخالفینو د اعمالو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې مخالفینو ځینو خبری رسانیو ته ویلي دي چې دوی به د دولت پر ضد خپل حملو تکتیکونه بدل کړي. بیا هم تفصیل لکابل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد مبارزې د ریاست مسؤلین وایي چې دوی په تازه شپو ورځو کې د کابل ښار په شاوخوا سیمو کې یو اندازه چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي دي. د دې وزارت د تروریزم پر ضد مبارزې رئیس جنرال عبدالجمیل جنبش د دوشنبه په ورځ ضبط کړي مواد خبریالانو ته وښودل او په حق لای وویل
مقدار زیا بیشتر از 600 کیلوگرم است با 1000 متر فلیته سانسوس و کپسول های دتوناتور. ایها در نتیجه کار اپراتیفی به دست آمده.
دو وویل د دې مواد و اندازه سباند 600 کیلوگرم ده. لزرو متر څخه زیات سوزون کی پلته او چاودیدون کی کپسولونه هم ورسره یو ځای وو او د کابل او شاوخوا سیمو څخه نیول شوی دی.
در مربوطات کابل و حومه کابل.
ده دنیول شو و مواد و ده عاملین و پا حق لمعلومات ور نکدل. خو وی ویل سرنگا چه پا حیوات که راتلون کو انتخابات و تا لگ موده پاتی ده؟ ده همدیل عمل دوی ده مخالفین و ده عمال و ده مخنیوی لپاره دو دوی حسی جدی کردی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دولت وسلوالو مخالفینو ځینې خبري رسنیو ته ویلي دي چې دوی غواړي چې د کابل ښار ته هم راننوځي او په نوو تکتیکونو سره دولت ته زیان ورسوي. خو د کورنیو چارو وزارت او په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه وایي چې د ثبات د ټینګولو لپاره دوی هم خپل تکتیکونه بدل کړي او د مخالفینو د اعمالو مخنیوي ته یې تدابیر له پخوا څخه جدي کړي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند د پولیسو مشر وایي د دغه ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د درې ورځو وړاندې پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. دغه عملیات چې ملي اردو، ملي پولیسو او ایساف ځواکونو په ګډه ترسره کړي وو، لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوي او ګډ ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. بل لورته د وسوال او طالبانو ویان وایي چې د نادلي ولسوالۍ په شنه کلي او همداراز یې د موسی کلا په یتیم کلي کې بهرنیو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه زموږ خبریال د سیمې راپور اوروي.
د موسی کلا ولسوالۍ د یتیم چې د سیمې هغه عملیات چې تېره اونۍ پیل سوي وه پای ته ورسېدل او په ترڅ کې شپږ تنه وسلوال طالبان ووژل سوه. دا خبره د هلمند امنیه کمانډان سمونوال اسدالله شرزاد رسنیو ته کړې ده. کمانډان وایي په دغه عملیاتو کې ګډو ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی او د یتیم چې سیمه اوس مهال د دولتي ځواکونو په لاس کې ده. د یتیم چې د سیمې د عملیاتو د پیل نه تر دې دمه دواړو غاړو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې خبرونه ورکړي دي. د طالبانو ویان کرسوب احمدي وایي چې د لوړ دې زور کښته دې زور او یتیم چې په سیمه کې د عملیاتو د پیل نه تر دې دمه څوارلس تنه بهرني سرتیري وژلي او درې ټانګونه یې ترې ویجاړ کړي دي، چې د هلمند دولتي او بهرني مسؤلین د طالبانو د ویان دغه وروستۍ خبره نه مني.
و موریدل چې په هلمند کې شپږ وسلوال وژل شوي. اخوا د پکتیکا سیمیز مقامات وایي د دې ولایت په مټاخان او یوسف خیل ولسوالیو کې په دوو بیلابیلو پیښو کې شپږ وسلوال مړه او د یو افغان په شمول درې پاکستاني انجینران ټپي شوي دي. د موضوع نور تفصیل د ازادي رادیو خبریال وړاندې کوي.
د پکتیکا دی ولیوان حمید الله زواک وایي تیر شپه د دې ولایت د مټاخان په ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال طالبان هغه مهال ووژل شول چې په عام سړک کې د ماینونو د ځای پر ځای کولو پر وخت د ایتلاف د جنگي هلیکوپټر لخوا کشف او تر ډزو لاندې راغلل. د ول د وژل شوو کسانو څخه چې مړی د پولیسو لاسته ورغلی دي، د درېو تنو هویت پیژندل شوی او ځایي اوسیدونکي دي، خو د پاتې نورو د هویت په اړه د پولیسو څېړنې روانې دي. د زیاته کړه د ایتلاف د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو بې طرف منابعو او عینی شاهدانو تر اوسه په دې حقلا څه نه دي ویلي. د طالبانو سرچینو تر دې دمه د مټاخان په ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. سربیره پر دې تېره ورځ د پکتیکا ولایت د یوسفخیلو په ولسوالۍ کې د سړک د غاړه د یوه مین په چاودنه کې دوه افغان په ګډون د سړک جوړونې د یوه خصوصي شرکت درې تنه پاکستاني انجینران ټپیان شوي دي. طالبانو د چاودنې مسؤلیت منلی. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د دوو بهرنیو انجینرانو په ګډون پنځه امنیتي کسان مړه او ټپیان شوي دي، خو محلي چارواکي د طالبانو د ویان دا ایډیا ردوي. بلور ته په تېرو څلورو ساعتونو کې د پکتیکا له څنګلوري ولایت پکتیا څخه هم د یو لړ نه امنیو رپورټونه ورکول کیږي چې د پوره جزئیاتو د څرنګوالي په اړه دې ولایت دیوالي وان روح الله سمون داسې رڼا واچوله.
کې د یو کور کراچی کې اړتي خطا دلیل کې په اړه کې لا
پکتیکا او پکتیا ولایتونو څخه د ورستیو نه امنیتي رپورټونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې اخوا د وخصوصي مخابراتي شرکت د هغه درې تنو پاکستانی انجنیرانو د برخلیک په اړه کوم جوړ مورس د مټخان په ولسوالۍ کې د ناپېژندو وستوالو کسان لخوا تختول شوی تازه معلومات نه دي ترلاسه شوی. محلي چارواکي یوازې دومره وایي چې امنیتي ځواکونو د تختول شوو انجنیرانو د خلاصون لپاره په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي.
زمون غږ د ازادۍ له راډیو اوري. په دوو راپورونو کې مو واورېدل چې په هلمند او پکتیکا ولایتونو کې 12 وسلوال وژل شوي دي. د لږ ځنډ نه وروسته به واورئ چې په کندهار کې د امنیتي ستونزو له امله میرمنې په انتخاباتو کې ګډون ته زړه نه ښه کوي.
د ازادۍ راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
په کندهار کې د امنیتي ستونزو له امله میرمنې په انتخاباتو کې ګډون ته زړه نه ښه کوي. دوی وایي کچېرې په دې ولایت کې امنیت ټینګ نشي دوی به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. لسی مې پرې راپور لرو.
په کندهار کې شځې وایي کتر انتخاباتو مخکې د امنیت ډاډمن چاپېریال رامنځته نشي دوی نشي کولی چې پر روانو انتخاباتو کې ونډه واخلي. یو میرمن وایي چې همدا اوس شځې دفترونو او ښوونځیو ته په ډاډه زړه نشي تللی. د انتخاباتو په ورځ د بریدونو او چاودنو احتمال هم وي. څنګه به ولاړ شي
کوم شځې به څنګه شرایط ډېر خراب دي په کندهار کې اوس مال نو د شځو هغه شځې روشن فکر شځې چې بعض ځایو ته کارونه کولای شي هغه ته په ډېر ډار سره اوس د کوره راوځي نو زه فکر نه کوم چې شځې داسې مستقیما لکه تیر انتخاباتو کې چې ونډه اخیستې وه په دې انتخاباتو کې به ونډه واخلي. اطراف خو فکر نه کوم تقریبا که ډېر زیات برخه واخلي 10% ښځې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
د فاطمې عظیمي بیا لومړۍ غوښتنه د انتخاباتو په ورځ د امنیت ده. دا وایي
زموږ غوښتنه دا ده چې امنیت ونیول شي تر څو موږ وکولی شو چې هره خور ولاړ شي د انتخاباتو مرکز ته او خپل د خوښي رئیس جمهور انتخاب کړي.
د کندهار د ښځو د چارو رئیس رونا ترین هم له امنیتي پلوه اندېښمنه ده. نوموړې وایي که امنیت ښه نسي فکر نه کوي ښځې به په انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي. رونا ترین وایي چې د انتخاباتو په ورځ امنیت مهم نه ده بلکې تر دې وړاندې باید کورنۍ له امنیتي پلوه ډاډمنې شي.
مخکې له دې څخه چې انتخابات ورځې رانږدې شي او یا د انتخاباتو ورځ وي باید امنیت ډاډمن وي تر څو میرمنې خپل فامیلو ته مخکې له مخکې دا قناعت ورکولی شي تر څو دوی په ډاډمنه توګه په انتخاباتو کې برخه واخلي. او که چیرې یوازې یوازې په هغه ورځ باندې امنیت سامي خو بیا به هم کېدای شي میرمنې د تیرو ورځو په فکر باندې د خپلو کورو څخه راونوځي او دوی به په دې ډاډمن ونه اوسي چې امنیت شته. خو که مخکې د مخکې یعنی میاشت مخکې هفته مخکې د امنیت په ډاډمنېدو کې دولت کوشش وکړي او دولت په دې وتوانېږي چې په لیرو پروتو سیمو کې هم امنیت راولي او تبلیغات خپل قوي کړي د انتخاباتو په اړوند باندې کېدای شي هغه میرمنې چې حقوقي مخکې رایه نه وي ورکړي او یا اوس د فامیل ته په قناعت ورکولو سره وکولای شي رایه ورکړي او خپل کارت د خپل لاس باندې استعمال کړي.
د کندهار والی توریالی وی صاحب وایي چې همدا اوس دوی لګیا دي د پولیس او ملي اردو د سرتیرو شمیر زیاتوي چې د په خبره په زیاتوالي سره به وکولای شي چې د انتخاباتو تر رسیدلو مخکې امنیت غشتلای کړي.
د امنیت لپاره چې په نظر کې دي هغه دادی چې یو خو په شار کې د پولیسو زیاتوالی دي زموږ د پولیسو د ملي پولیسو تعداد موږ کم دي هغه تشکیل تغییر کوي تشکیل تقریبا شپږ زرو نفرو پولیسو ته رسیږي چې دا کار به کېږي. ملي اردو لپاره زموږ کم دي چې هغه هم شاید یو کنډک دوه کنډک نور اضافه شي او د هغه په بغل کې د امریکایانو دغه عسکر چې راغلي دي د 2500 عسکر چې اوس راغلي دي او عسکر چې نور په پلان کې دي راشي دا به د ولایت په مختلفو قسمتو کې چې په هغه کې به سرحدي ساحې شاملې وي په هغه کې به د کندهار د ولایت شمال خوا او غربي خوا شاملې او خپله کاناډایي قواوې به د ښار په اطرافو باندې په نږدې سیمو کې هلته ځای په ځای کېږي چې ښار په د هر نقطې نظره څخه امید دي چې امنیتي تدابیر یې ونیول شي او امنیت په ښار کې ټینګ شي. دا انتخاباتي مرکزونه تقریبا موږ 201 اویا انتخاباتي مرکز د کندهار په ولایت کې لرو چې هلته به صندوقخانې ورته به غیګري کېږي هلته به خلک ورځي رایې به او د هغو مرکزو امنیت زموږ مسؤلیت دی. هغه باید زموږ ونیسو د ملي پولیسو څخه په استفاده د ملي اردو څخه په استفاده او د خارجي قواوو څخه په استفاده.
د کندهار والی وایي چې د امریکایي ځواکونو نوي را رسېدلي سرتیري او کاناډایي ځواکونه به هم د انتخاباتو په ورځ له دوی سره د امنیت په ساتلو کې پوره ونډه واخلي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې یوازې په کندهار کې نه بلکې په ټول هیواد کې د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو له هر مرکز څخه درې امنیتي کمربندونه تاووي تر څو رایې ورکوونکي وکولای سي په ډاډه زړه د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي.
زموږ غږ د ازادۍ له راډیو اورې 2:30 شوې ور را رسېدلې چې د دې سات لنډ خبرونه واورو. د دې سات لنډ خبرونه درته بیا هم فریده هوډ سیفي وړاندې کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویل په دې وروستیو کې د پوهنې پر کارکوونکو او زده کوونکو بریدونه زیات شوي دي. د فراه ولایت د پشترود امنیه قمندان او په بالا بلوک کې د یوې امنیتي کمپنۍ څو ساتونکي ووژل شول. نن غرمه په خوست ولایت کې د کمپیوټر په یوه مارکیټ کې د من چاودنه وشوه چې په سیمه کې پولیس وایي یوازې مالیزیا نړولې. د دې ولایت د امنیه قمنداني بیا وایي چې یو مشکوک سړی په دې اړوند نیولې دی. د فرانسې جمهور رئیس په سبا په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وویني او هڅه به وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې اترې احیا کړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن له روسي مشرانو سره ویني. په دې خبرو کې به د ایران او فلسطیني ډلې حماس پر سر د اسرائیل او روسیې ترمنځ پر اختلافاتو بحث وشي. د امریکا متحده ایالات او چین په پلوړ سویه د خبرو لمړی پړاو په واشنگتن کې د جولای په وروستیو کې پیل کړي. د امریکا جمهور رئیس وایي متحده ایالات نشي کولای چې خپل ارزښتونه په نورو هیوادونو چې بیل تاریخونه او جلا کلتوري ځانګړتیاوې لري تحمیل کړي. او د برازیل، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادونو الوتکې د فرانسې د ایربس ورکې شوې الوتکې لاټي ته دوام ورکوي. د الوتکه چې پرون ورکه شوه داسې ګومان کیږي چې د اتلانتیک په سمندر کې به غورځېدلې وي.
لاند خبرونه مو د ازادۍ له راډیو واوریدل. د افغانستان د ژوند چاپیریال ساتنې اداره وایي په فضا کې د اوزون په نوم د یوې داسې سطحې د خوندي ساتلو پلان جوړوي چې ځمکې ته د موزره وړانګو د رسېدو مخنیوی کوي. د راپورونو له مخې اوس مهال په ځمکه کې د ځینو ګازونو د استعمال له امله د دې سطحې د زیانمنېدو ویره په نړیواله سطحه رامنځته شوې ده چې ډېر هیوادونه یې په وړاندې جدي اقدامات هم کوي. په کابل کې هم د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د یو سیمینار په ترڅ کې دغه موضوع څېړلې ده. دا چې د اوزون د سطحې زیانمنونکي ګازونه کوم دي، افغان دولت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
د افغانستان دولت د تیرو څلورو کلونو راهیسې له کله نه چې د مونټریال په نوم یو پروتوکول لاسلیک کړی دی، د اوزون د سطحې د زیانمنونکو ګازونو د مخنیوي له نړیوالو منډو تړلو سره یو ځای شوی دی. د فضا اوزون سطحه ځمکې ته د لمر د بنفشه وړانګو چې انسانان او حیوانات په بېلابېلو ناروغیو اخته کوي مخنیوی کوي. خو که په ځمکه د ځینو ګازونو استعمال ډېر شي، نو په دغې سطحه کې درزونه رامنځته کولی شي. د افغانستان د ژوند د چاپیریال ساتنې ادارې د اوزون پروګرام مشر هارون احمد حلیمزی ازادۍ راډیو ته د هغو ګازونو چې د اوزون سطحه زیانمنوي او پر انسانانو د هغو د اغیزو په اړه داسې وویل.
په ایچ سی اف سی او سی اف سی د اوزون لاین د پوړ ویجاړونکي مواد دي چې د اوزون پوړ ویجاړي، نو په دغه اساس باندې د مونټریال پروتوکول د لاندې دغه مواد کنټرول کیږي چې په آینده کې وکړی شي چې دغه مواد استفاده کم شي او د دې په ځای د بدیل نه استفاده وشي.
او چیرې اوزون ویجاړ سي څه خطر د خلکو ته؟
محیطي خطرات دي چې هغه کې انساني خطرات دي چې انساني صحت ته، د پوستکي سرطان، د سترګو ګل، ابیجو ته خطر دي او بل بوټو ته خطر دي.
نو موري وای د مونټریال پروتوکول لمخې د افغانستان په ګډون مخبرودي هیوادونه مکلف دي چې تر 2014 کال پورې د یادو شویو غازونو د استعمال سطحه وساتي او تر 2040 کال پورې په بشپړه توګه لمنځه یوسي. هغه ویل د چاپیریال ساتنې اداره اوس مهال دغه هدف ته د رسیدو لپاره په خپلو پلانونو کار کوي. کارپوهان وایي لازمه کې نه پورته لا 3000 نه بیا تر 3000 متر پورې فضا د اوزون د ګاز ساحه بلل کیږي. په دې وروستیو کې د نړۍ په ځینو سیمو کې د اوزون د سطحې د زیانمنېدو ویره ډېره شوې ده. د افغانستان د اوزون پروګرام مسؤول وویل چې هر کال په نړۍ کې په میلیونونو خلک په هغو ناروغیو اخته کیږي چې له اوزون څخه د تیرېدونکو ناوړه وړانګو له امله رامنځته کیږي. خو په افغانستان کې د خطر اوس مهال څومره دی؟ په دې اړه احمد حلیمزی وویل
خوشبختانه افغانستان خپل د سیاسي استعمال په غازونو کې په موټرونو کې په یخچالونو کې په موټرونو کې ډیر حد پورې کم کړی دی او پلان لري چې کال 2010 پورې د سی ایف سی استعمال په ټول مملکت کې صفر کی. نو د هغې نه پس به د ایچ سی ایف سی استفاده په یخچالونو او ایرکنډیشنونو کې کمیږي.
نوموړی وایي چې د اوزون د زیانمنونکو غازونو د مخنیوي لپاره له افغان دولت سره د یونیپ په نوم د ملګرو ملتونو اړونده اداره مالی مرسته کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د سوداګرۍ وزارت او ګمرکونو په همکارۍ د هغو وسایلو د راوارېدېدو مخنیوی کوي چې مضره غازونه تولیدوي. د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک شکایتونه کوي چې په دې وروستیو کې د ژوند چاپیریال یې ډېر خرابه شوی دی چې د بېلابېلو ناروغیو باعث کیږي. که څه هم چارواکي د چاپیریال ساتنې لپاره د اقداماتو ادعاوي کوي خو خلک دغه اقدامات کافي نه بولي.
تاسو د ازادۍ رادیو او سلګونه پاکستاني زده کوونکي چې تیر ورځ له میدان شاه څخه بنو ته په لار کې د وسلوالو کسانو له خبرم تشیبي ول بیرته خوشی شوي دي. زموږ خبريال پرې لسمی راپور لري.
د تختول شو سلورو سونه د زیاتو زده کوونکو ډیری تیر شپه نا وخت د یوې سیمایز جرګې په هڅو خلاص شوي وو خو وسلوالو د رزمک لیسی اتیاز د کوونکي او خونکي لزان سره ساتلو چې د پاکستان د فوز د ویان جنرال اتراباس په وینا د کومانډوز وکونو د عملیاتو په ترڅ کې هغوی هم خوشی شوي دي. د بنو کمشنر سردار عباس وای تختول شوي کسان د شمالي وزیرستان په ګاډیوم سیمه کې ساتل شوي وو او بل دې چې کوم خار ورته ورسیږي بیرته آزاد شوي دي. ګاډیوم د رزمک نه ختیځ لوري ته په 40 کیلومتر کې پرته قبایلی سیمه ده. د پاکستان د اردو ویان جنرال اتر عباس وای د دغو اتیاو کسانو د رخلاصېدو سره د رزمک لیسی ټولز د کوونکې او خونکې رخلاص شوي او اوس یو کس هم د برمتګرو په ولقه کې نه ده. عباس زیاته کړه په وروستیو اتیاو راخوشه شو کسانو کې یو اویا د کالج زده کوونکي او نهه د کالج مسؤلینو. بریدمن زیشان د کومانډو د هغه کنډک مشر دی چې وروستي اتیا کسان یې د عملیاتو په ترڅ کې خوشی کړي. هغه رسنیو ته وویل ټول ماشومان او د هغوی استادان مو په خوندي حالت کې راخوشې کړل. په دې عملیاتو کې د سین ایالت سره تړاو لرونکو کومانډو ځواکونو برخه واخیسته. برمتګرو یوازې 15 دقیقې مقاومت وکړ او وروسته وتښتېدل. د پاکستان فوزی منابع وایي د رزمک لیسی تختول شوي زده کوونکي او د هغوی ښوونکي نن سهار د 5 بجو په شاوخوا کې آزاد کړی شول او اوس هغوی د بنو خوندي سیمې ته رسیدلی دي. بل پلو د بنو ولسوالۍ کمشنر سردار عباس وایي د قبایلي سرحدي قانون اف سی آر له مخې په جانیخیلو او بکاخیلو قبایلو د حکومت لخوا بندیزونه لګول شوي. د هغوی مشران نیول شوي او د هغوی شخصي ملکیتونه مورلک شوي. د اف سی آر د قانون له مخې په کومه سیمه کې چې په دولتي کسانو حمله وشي پړی دغې سیمې په اوسیدونکو قومونو اچول کیږي. د وروستیو شیبو پورې چا د دغو زده کوونکو د تختولو مسؤلیت قبول کړی نه و. د یادونې وړ ده چې د رزمک کالج د جون په لومړۍ نیټه د دوبي د رخصتیو لپاره تر دریو میاشتو پورې وتړل شو او زده کوونکي د میرانشانه بنو ته په لاره د وسلوالو لخوا تختول شوي وو. اوس د دغه کالج زده کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی لیسه د میرانشانه د سرحد ایالت کومې بلې آرامې سیمې ته بدله کړی شي.
و موریدل چې په پاکستان کې د یوې لیسی زده کوونکي او ښوونکي تر برم تکیدو وروسته ټول بیرته نن خلاص شوي دي. د امریکا جمهور رئیس وایي واشنگتن به د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې خبرو اترو په لړ کې مرسته وکړي. بارک اوباما ویلي هیله لري چې له ایران سره د مستقیمو خبرو لپاره روانو هڅو کې پرمختګ وشي. اوباما له بی بی سی سره مرکه کړې ده او په مهمو مسلو یې ورسره خبرې کړې دي. رضوان مراد او د امریکا د ولسمشر دغو څرګندونو مهمې برخې.
د امریکا ولسمشر په دې مرکه کې ویلي هغه باور لري چې واشنگتن کولای شي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د جدي خبرو په بیا پیلولو کې مرسته وکړي. بارک اوباما چې منځني ختیځ ته پروانهونی کې سفر کوي او ټاکل شوی چې په قاهره کې خپل مهم وینا هم وکړي ویلي هیله لري چې د روان کال تر پای پورې به له ایران سره مستقیمه خبرې هم ممکن شي. له بی بی سی سره په مرکه کې اوباما څرګنده کړې چې د یو فلسطینی دولت جوړېدل نه یوازې د فلسطینیانو لپاره ګټور او مهم دی بلکې اسرائیلیانو سره به هم مرسته وکړي چې سیمه کې ثبات راولي. ټاکل شوې ده چې د امریکا جمهور رئیس به د مصر په پایتخت قاهره کې عربي او اسلامي نړۍ ته مهمه وینا وکړي. د ایران په اړه د امریکا ولسمشر ویلي له تهران سره د مستقیم تماس په لړ کې به د روان کال تر پایه پرمختګ وشي. نوموړي وړاندې ویلي نه غواړي چې په دې لړ کې کوم ساختګي مهالویش اعلان کړي. هغه ویلي واشنگتن غواړي چې په دې اړه یقیني اوسي. باراک اوباما بی بی سی ته زیاته کړی چې امریکا غواړي د ګوانتنامو زندان په تړلو سره یو مثالی ګام پورته کړي، خو په عین حال کې دا هم ویلي چې واشنگتن نه غواړي چې نور هیوادونه دې حتمن د امریکا پل تعقیب کړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس په خپلو خبرو کې ویلي دا به خطرناک عواقب ولري چې که امریکا او یا کوم بل هیواد پر نورو هیوادونو چې جلا کلتور او تاریخ لري خپل معیارونه وتپي. خو باراک اوباما ویلي دیموکراسي د قانون حاکمیت د بیان او مذهب ازادۍ یوازې د لویدیځ اصول نه دي، بلکې نړیوال اصول او معیارونه دي چې هر هیواد یې د خپل ملي هویت یوه برخه ګرځولی شي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي، په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
اوس دا هم کولای شي چې د ازادۍ رادیو له لوري خپاره شوي مطالب، سیډنیز موضوعات او نور راپورونه او پزړه پوری مطالب کولای شي د ازادۍ رادیو په ویبپاڼه کې وګورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org/.com. د امریکا د موټر جوړولو د صنعت ستره کمپنۍ جنرال موټرز چې یو وخت په نړۍ کې د موټر جوړولو تر ټولو ستره کمپنۍ وه، د افلاس یا دیوالیه کېدو په درشل کې ده او له محکمې څخه یې د ژغورنې غوښتنه کړې ده. په تیرو څو کلونو کې د جنرال موټرز د موټرو خرڅلاو کم شوی او کمپنۍ په تاوان کې ده. که څه هم چې د جی ایم دیوالیه کېدو په بعد نړۍ د موټر جوړولو د صنعت لپاره یو دردناکه مسله وي، خو د ژوندي پاتې کېدو په صورت کې هم د امریکا د موټر جوړولو صنعت باید چې د جاپان د موټر جوړولو له کمپنیو سره سخت رقابت وکړي. د مسلې تفصیل به د ازادۍ رادیو په راپور کې له جانغه الکوزینه وورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د جنرال موټرز کمپنۍ د دیوالیه کېدو د ژغورنې د غوښتنې په اړه وویل دا یو حیاتي او رغونکی پلان دی او جی ایم ته به د پورته کېدو فرصت برابر کړي. د امریکا حکومت د موټر جوړولو د سترې کمپنۍ د افلاس یا دیوالیه کېدو څخه د ژغورنې د اقدام ملاتړ کړی، 500 میلیارد ډالر مرستې ورسره کړي او په بدل کې به حکومت د کمپنۍ په سلو کې 60 اسهم خپل کړي. جمهور رئیس اوباما ویل هیله من ده چې جنرال موټرز به له دیواله کېدو څخه بچ شي او دا عملیه به له شپېتو څخه تر نوي ورځو پورې وخت ونیسي.
زه باور لرم کوم اقدام چې ما نن اعلان وکړ پخوانی جی ایم به په نوي جی ایم بدل کړي، داسې جی ایم چې د سبا ورځې د عالی کیفیت لرونکي ډاډمن او د لږو تیلو مصرفونکي موټر به تولید کړي. دا کار به امریکا په تیلو باندې له تکیې څخه د خلاصون په لور بوزي او دا به د امریکا د بری یو بل سیمبول وي.
د امریکا د موټر جوړولو د دې صنعت د ګډېدو یو بل علت دا ده چې د کارکونکو معاشونه او امتیازات یې د آسیایي موټر جوړولو د کمپنیو په پرتله ډېر زیات دي. د جی ایم کمپنۍ د دیوالیه کېدو خبرې له څو میاشتو راهیسې روانې وي او د دوشنبه د ورځې اعلان یې د ډېرې حیرانتیا خبره نه وه. د نیویارک په مرکزی برخې منهاتن کې د موټر جوړولو د ورکشاپ مشر دایان براو ازادي راډیو ته وویل دوه کاله مخکې د هیڅ د تصور نشو کولای شي جی ایم کمپنۍ دی په داسې حالت کې شي.
نو کومه وخت چې زه په ښه او بد پوهېدلې یم، ما داسې فکر کاوه چې د امریکا د موټر جوړولو کمپنۍ جی ایم به لکه د یو قوي غره په څیر هیڅ شی ونه خوروي. د کمپنۍ د نورو نړیوالو کمپنیو په څیر ډیره قوي وه. دا چې زه په خپل ژوند کې اورم او ګورم چې د جی ایم کمپنۍ رنګیږي، دا ډیره عجیبه ده.
د امریکا د موټر جوړولو د جی ایم کمپنۍ اسام په 1999 میلادي کال کې $80 تر رسیدلی ول، خو د مې د میاشتې په وروستیو کې له $1 څخه هم ښکته شول. د کلونو په اوږدو کې په زرګونو امریکایانو جنرال موټرز کمپنۍ د امریکا د اقتصادي قوت سیمبول باله او د خپل ټول ژوند د سپما پیسې د کمپنۍ په اسامو کې پانګه کړې وي، خو دا مهاله پانګې هیڅ شوې. د دوشنبه په ورځ جنرال موټرز کمپنۍ د امریکا د صنعتي اسوامو له بازار یعنی داو جونز څخه وایستل شو. د اسوامو په دې بازار کې چې په 1925 میلادي کال کې جوړ شوی د امریکا دیش ستري کمپنۍ شامل دي. د تیرې مې میاشتې تر پایه پورې په امریکا کې له 2500 څخه زیات د جی ایم موټرو بارګینونه وتړل شول او په زرګونو کسانې بیروزګاره کړل. د دوشنبه په ورځ چې کله جی ایم کمپنی د دیوالیه کېدو څخه د ژغورنې اسناد تسلیمول د کمپنی رئیس فریتز هندرسن په نیویارک کې په یو خبري کانفرانس کې د راتلونکي په اړه خوشبیني وښودله. د بدو ورځو او خفګان په ځای د مثبتو هیلو خبرې وکړې. ده وویل نوی جی ایم به د امریکا د سوداګرۍ یوه غښتلې برخه وي، پورونه به مو کم شي او د کارګرانو د لګښتونو او ټکنالوژۍ په برخه کې به بشپړه سیالي وکړای شو.
قدر منو اوریدونکو، که غواړی د کلیو او کورونو لستونزو خبر شي او یا که غواړی د خپلو کورونو کوڅو او کلیو ستونزو ته د حل لار ومومي او کورنۍ ژوند نور هم ښکلی کړئ، نو د کور کلی د خبرونې اوریدل مه هیروئ. د کور کلی د خبرونه اوریدل هم مهیره وی. اوس د خبرونه وروستي برخه ته ورسیدو. په دې خبرونه کې به د ژمنې سره سم درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبر کړو چې اجمل اندی وړاندې کوي.
ازادۍ او اوریدونکو، د ازادۍ اوریدونکو، د دې ونې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوښۍ تیریږي. دا اونۍ هم موږ ته خپلو ګڼو اوریدونکو پیغامونه ثبت کړي چې په خپلو سیمو کې له بېلابېلو ستونزو سر ټکوي. د ځینو اوریدونکو پیغامونه اورو.
زه د پاکستان څخه اورنګزیب، چې د سرپل د ولایت څخه سلامونه مې ومنئ. زما سوال د شکایت شي هغه دا چې زه یو کتاب د شپې په باره کې جوړوم، خو دومره وسې نه لرم چې کتاب راوباسم. د نه پیسو د لاسپه کاته دی او په دې کتاب کې لسګونه واره بېوشي او لیونتوب هم راغلی دی.
ہلو، السلام علیکم. زراز محمد غمزاده د ګردی جنگل کین د اجمل اسماعیل کلی اوسیدون کې د دفتر څخه خبرو. زه د کرزی صاحب څخه دا خواهش لرم چې روزانه په افغانستان کې د امریکایانو د خوا بېګناه مسلمانان په شهادت رسول کېږي. خیر کرزی صاحب دومره نشي کولی چې د بېګناه مسلمانانو د وژلو مخه ونیسي. وسلام، راز محمد غمزاده، دفتر.
زموږ سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ورسیږي. بعد سلام، زه جمعه د ګوجریوالانه د سیالکوټ د ښار خبرې کوم. ځکه زموږ سره چې دی مالونه دي، یو 1200 دانې مال میده مال میږې دي. د هغه نه بعد ځکه په مونږ باندې ډاکوګان راځي، غله راځي. ځکه خو مونږ ته د وسلې اډر نشته چې مونږ وسله مسله شی د ځانه سره د حفاظت دپاره وګرځوو. هغه کې بیا په لوس شکمانه یو وروره مونږ سره ظلم و زیاتی و کې بیا وایي چې ته سدا شی ګرځوئ. د هغه نه بعد خو ځکه خو بیا خو ډاکو مخ ته څوک نشي درېدلی، وروره زبردستي کوي او بیا یې رانه پسونه یوه میږ وروره 16000 روپۍ قیمت لري. ځکه ډېر ظلم و زیاتی دی. کولی شي چې خپله قرض حساب په دې باندې هم یو مشوره وکړي. وسلام،
السلام علیکم. زه ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. بعض سلامه جسو پیغام لرم. مونږ په پاکستان کې پراته یاستو. زمونږ سکول شپاړسم کښې نه مونږ نه څوک پوښتنه کوي نه هغه زمونږ مکتبونه چې دي مخکې شپږ میاشتې کېږي پسنه نه کتابچه نه قلم بار. حکومت مونږ سره همکاري نه کوي. مونږ دغه پیغام د ازادۍ راډیو ته وایو.
زه د جنوبي وزیرستان مرکز صدر اطلاعاتي کمیټې برای متاثرین عبدالرحیم خان محسوس ازادۍ ریډیو اورېدونکو کارکوونکو ته السلام علیکم وایم. بعد سلام، د سوات نه چې کوم متاثرین راځي د دې په غم په درد سره موږ برابر شریک یو. موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې په سوات شي یا په محمد جزیره شي یا په نورو قبایلو علاقې شي، تاسو خپل ریچ قائمول د پاکستان حکمران ته حکومت ته دا حق حاصل دی. موږ د دوی په ریټ قائمولو باندې اعتراض نشته. او نو دا عوام د طالبانو ملګری دی. طالب ځان ته یو طریقه کار لري، جنگ کوي، عوام ځان ته یو شی دی. خو موږ دا حکومت ته دا وایو چې د عوامو نقصان دا کم کیږي، عوامو نقصان دا بېخي کیږي نه. د جنگ طرز داسې اختیار کی دی، آسان طرز دی چې په غورو کې د پرمیشتو کلومیټرو د بمباري نه کوي، ورزی دا دا کلی دا عوام چې دا په غلاکاو خلق دی خو راځي پاکستان ته، نو دا پاکستان ملک غني، د پاکستان فوج خپل ځان غني، کردی به بل ملک ته ماجر شیو. دې لپاره دا په چار دا چې دوی چې کومه دا کوم کلی باندې شک کېږي اکړه دا محاصره کوي په غرو باندې، دا ځایونه چې بل دې علاقې هر قبایلي علاقه هر ایجنسی او هر چکمه علاقه خپل خصدار لري، دا خصدار د ځان سره ملګری کوي. دا د چکمه دا داسې نه کېږي په عوامو باندې دا بمباري کېږي. عوامو بمباري باندې سره چکمه دا د مور ملک حکومت بدنامیږي او نقصان دی.
دلته ایران کې مخاش کې دلته ډېر افغانان په عذاب دي، کورونه ډېر خراب شو، ډېر ډېر دلته لوترونه پیرا وستل او ډېر په عذاب دي. دغه موږ کرزي ته پیغام ورسو.
نظرګل خبرې کوم له پاکستانه. یما د افغانستان د لوړو چارواکو نه دا خواهش ده چې په پاکستان کې نن سبا نورونو باندې بدل ده او ټولې تاڼې د پاکستان یې ترډکې کړلې. جنګ په سواد ګرم اجر شي، بس دا افغانان دي او تورستان دي، یعنی په هر نامو باندې خلک ځوروي. په دې سترګ ورته خلک دوری ته وتلی نه شي، ټول په کورو کې بند ناست دي، هر چاو کې پولیس ولاړ دي.
هلو، السلام علیکم. زه شراغا د ایران د مندرواز سي سره په تماس کې یم. زه د بادغیس ولایت یم، د غورمان شهر ولسوالۍ یم، د ازنونه کې د کلي اوسېدونکی یم. موږ د غای محترم امنسکدین څخه دا خواهش لرو چې موږ په ایران کې موږ سره ول کېږي، ټکول کېږي، موږ څخه ناکو پیسې اخیست کېږي. موږ غواړو چې موږ ګران افغانستان آباد شي، چې موږ هلته خپل فرقان هلته سریکار شو. او موږ څه دلته پر مرزو باندې چې موږ را اوږو سایو مهربانه، موږ ګردم رسو یا وزیسو یا تلیسو، موږ ږغ نه څوک نه اوري، موږ چېغه څوک نه اوري. د خدای په امان.
بلې، زه خان پاچا د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما پیغام دا چې زمونږ یو ښوونځی دی او دا یو کابل یو نیم کال وشو چې دوه میاشتو لپاره یو انجینر دوا شوی، هغه اوس نه جوړېږي. موږ ډېر مشکلات سره مخ یو، او باران یو هر وخت چوټي، او کله باد، او کله یو شی، او کله بل شی. اوس موږ ګرمۍ له لارې ناست یو، موږ ډېر مشکلات سره مخ یو. باران کې چوټي، باد کې چوټي، ګرمۍ کې ډېر مشکلات سره مخ یو.
زه سید آغا ثاقب د پاکستان د اټک ښار نه خبرې کوم. مونږ آزادي راډیو چلوونکو ټول شکایت کوو چې زمونږ دا سویم پیغام دی چې نه خپرېږي. زمونږ د پولیسو نه تنګ راغلی وو، دا تنګ راغلی وو، او څو څو ځله مونږ پیغام دلته ولېږه او نه خپرېږي. دا څه چل دی؟ اټک کې اوسېږو، زمونږ ډېر کسان نیولي دي او نه ضمانت کېږي او نه هم داسې را خوشي کوي. او ډېر وخت شو چې په عذاب یو، چې دا زمونږ خبره د افغان د مهاجرونو کونسلرانو او د هغه ته ورسوي. السلام.
زه عجی محمد نادر د چاربولک د ولسي د تیمرک د کلي نه تاسو ته خبره کوم. البته دغه سیلزپلي د سیلاب بدبختي چې راغلی ده، دغه منطقې لاندې کړي دي. تر دغه لحظې پورې چې زه تاسو سره خبره کوم، د تیمراک یو کلی چې د سراجین پیردار د کلي په نامه یادېږي، تر اوسه یوه افغانۍ، یوه ډوډۍ او یوه کمپله مرسته نه ده ورسره شوې. او همچنان دغسې د چمتال د ولسوالۍ یو کلی چې د حاجي تاج محمد د کلي په نامه یادېږي، دغه دواړه کلي په صورت کل د بین تللي دي او تر خاټو خاورو لاندې دي. د دې خلکو سره هیڅ مرسته نه ده شوې. مونږ حیران و دې ته پاتې یو چې دغه مقامات زی سلا د مونږ اواز ولې نه اوري، او د مونږ د مشکلاتو په هکله ولې یو توجه نه کوي. د مونږ ارزو، د مونږ امید دغه د ازادۍ د راډیو نه دی چې د مونږ حق ټولو مسلمانانو ته ورسوي، ټولو زی سلا شبکو ته ورسوي، او هغه کومکونه چې د دوی په واسطه د خدای د رضا لپاره دی وکاندي، چې دغه مسلمانان بیخي په بد حالت کې قرار لري. نه ډوډۍ لري، نه لباس لري، حتی د ځان کالي پاتې دي، د وړۍ پاتې دي، بالکل بستر نه لري. فقط په دغه هکله مونږ د تاسو توجه غواړو چې دا مونږ غږ ټولې دنیا ته ورسوي، او د دې خلکو سره زر تر زره کومک وشي. که دغه کومک ونه شي، دا خلک د یوې لویې فاجعې سره مخامخ کېږي. البته اطفال به یې د لوږې نه مري یا به د مریضۍ نه مري، او دوی په دغه سره لمر کې اوس په میدان کې په غنمو کې پراته دي.
دا موږ ماشومان د وزیر صاحب د معارف یو زده غوښتل لرم چې په دې مکتب کې ماشومان جنګ او جګړې کوي. او ټول ورځ سر په سیم کې د نن د خدای تعالی آزاد څنګه سیم دې دا څنګه معنی تنخا اخی او د درس ویلو د راکې نه د ماشومان د تربیه ورکولو د راکې نه خپل دې د ورځ جوړ کړی خپل چایې نه خوري اخر دا دا د سره هم مکتب دی اخر دا ماشومان د اخر دې دې چې یو بنا راخي چې ورته چا ماشوم د ځغو کوم سره داش کیږي پس یو بنا پیدا کړی او دې د خپل ټول ورځ دلته سره تا او بنا کیږي هلته سره تا او بنا کیږي فقط داخلي غونډې کوي او خپل مجلس کوي د دې معلومې نه تاسو خدای تاسو ولې نه کوي څنګه دا څنګه اداره ده دا څنګه حکومت دی دا څنګه یو 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 نظم دا څه ولې وست خدا خطب خبراته ګراندې چې چې یو ساعت وخت ځای کیږي لکه په ماش قیامت کې دا چې لږ دی او موږ سم کې د نن او الکان جنگ وهل پرې ول کوي او د درس ترک نو د معلم درک نو معلم څه وخت یو درې چې دا ول وايي مشترکون شاګردان دي څو تنظیم څو تنظیم د نن په خپل سترګو ورنل چې ما وکړ یو څو تنظیم څو پنځه څو سم کې
د ایران سره ټلیفون کوم ما یوه د شل کال کې تقریبا چې موږ پر ایران په ایران شهر کې ژوندۍ کوو زموږ د ماجر سره ډېر بد رویه کیږي راوی موږ د غده چې کله کله وګړي او اړېم اولن دوی مستول چې تاسو نامي وکړي دا کارتونه مو پر نامو تبدل کړي موږ نامي وکړي بعد هغه صد دغه نامو سره نامي ولته انتقالي واخې د نور شهرستانو چې موږ مراجعه انتقالي وته وکړو ول بندي دي او اوس نه مو کارتونه اعتبار لري اعتبار نه ورکی نه غنامو ته ورکی آیا په هر د شي د خپل کارونه چې کوو دا کارو کې مو کار والا یو حقوقونه نه راکې.
الو السلام علیکم زمامت کبیر اجمی د افغانستان د غزنی ولایت تمکور ولسوالی تلار خیل وشه دون پای اوس کو ایران چا بهار کیم ز ستاسو رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه ونی ته اله وړاندې کوم. دلته د پاکستان ایران په مرز کې د یو موټر د چپکې دوله عمله تنه پرملو او د وتره ځخیان دي اوس په زخمو اکلن څوک مالګه هم نه ورشوي. زما د افغانستان د لویو پایو لرونکو څخه خواهش ده چې په دارنګ په خو دې ځان خبر کی او خالي پونی شي. والسلام.
السلام علیکم زه تحصیل ناصر له پاکستان جلاټک څخه خبرې کوم. امادي کرجی صاحب نه دا خواسته چې په پاکستان کې موږ دلته حکومت ډیر تنگ کړی یو او نور په افغانستان کې امریکا حکومت دا چې بمباری دی ګناو خلکو باندې کوي. نمار له افغانستان له مشران نه دا اله ارزو ده چې لږ سوچ او فکر وکړي باید چې د خپل ولستا متوجه سي ګوره ډیر بدل ده خیره بدلته وکي او بیا به آینده به مغر کسي ګوره د خپل نفس ممنې بس ته.
زه شیرخان کاکړ د زابل ولایت پاکیافان د ولسوالۍ د غزک د منځخې د شوټې د کلي اوسیدونکی یم. زه له تاسو څخه دا هیله کوم چې موږ په ایران کې ډېر ستړي ستومانه او در په در یو.
الو السلام علیکم زه محمد ظاهر د لاهور نه غږیږم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلام وایم. وروسته د سلام بیا جمهور رئیس کرزی صاحب ته سلام وایم. بعد سلامت ایصاف ولې د ځلن کې د پراف ولایت ولې د ځلن کې عوام ټول قتل کړي بمباری کړي د ولې د ځلن کې جوړ سره باید چې د ځلن ونه کې او بل نه دا خواهش دی چې په لاهور کې ټول مسلمانان در بدر کړل 13000 د کشپاک زره نه پاره نه ولې دي.
زه اول تر ټولو مې خپل سلام نه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته وایم. زه د پراف نه د بل د دې لپاره د ګرامي د ټول څخه ټول پروګرام کوم. زمانه کې د څه د زما ځواب نه پیغام کوي چې دا یو تاسو ورور ته ورور چې په دې کې د ملت باندې د خارجيانو د بمباری د لاس دا څه حال دی. نور افغانان مسلمانان دا نه څه غمله کچیر ورور کړی چې په محترم لکه مسلمان او افغان یې ځان ته افغان دی ځان ته مسلمان یې خو ورور دا بمباری مخکې نه څه د څه ولا ورور شیل خپل په کوټه کې په او په خپل ځان ته کاځي کوي ورته دا کار دی. دا په دې کار کې چې ته وایې چې زه به نور په باندې باندې بس کوم چې له دې نه څنګه چې وایې چې دا د نظم لري په دې کې دا چې دې بنا خلک شي د ماشومان په چینان په دې ان کې څه لاګ لري چې نور راکې نه چې دا څه ولای یو کریم دا چې دا په افغانستان کې پیل دی نور یې نشي زغملای افغانان دا حال دا بمباری د خارجيانو زه خپل دغه ګرانی د کلی پی سوان چې د تیشن د تشو ورور د ګرانی خپل دغه وطن سره خپل د څه د ځلې حال در توایم چې
چې ما خپل بچیان د خاورې کولکشن دي او بیا مو پرون د خاورې په درته سپارلې دي.
نو دوستانو موږ ستاسو پیغامونه خپاره کړه. په دې هیله یو چې مسؤولو چارواکو به موږ غوړېدلې او ستاسو د ستونزو د هواري لپاره به هلې ځلې وکړي. کچیر تاسو هم غواړئ چې د ازادۍ راډیو د خبرونه ته خپل پیغام ثبت کړئ، نو زموږ د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره ده 00 3 2 1 2 1 5 15. تر بل خبرونه معلمل د ازادۍ راډیو د نور خبرونو د اوریدو په لټه کې.
جبهه تاسو